برخه چې دا موږ وایو د پیټل برخه چې دا هغه موږ وایو دا یو رنګه برخه ده او شیره لري چې دا خاص د حشراتو او الوتونکو د جذبولو د پاره جوړ شوی دی. او دغه برخه چې ده د الوتونکو د کښېناستلو برخه هم ده چې کولی سي کله نه الوتونکي پر دې باندې کښېني او هغه شیره چې کله اخلي په عین حال کې ګرده هم چې کوي د ځان سره اخلي او د مونثنثې برخې پورې لیږدوي. ورپسې راځو د تذکیر اله یا هم پیټل پیژنو. موږ وایو دا چې ده د نبات مذکره برخه ده چې د دې برخې کې انټر او میلی یا فلامنټ شامل دي. موږ وایو د دې بساک برخه چې ده هغه کسور ته ورته جوړښت لري چې په دغه کې ګرده چې کیږي جوړیږي پخیږي. کله چې دوی خپل نهایي حد ته ورسیږي بساک چوي او د هغه څخه ګرده تولیدیږي. کله چې ګرده تولید سوه د میلې په واسطه دغه ګرده میله چې ده هغه د تلاموس سره چې ده وصل ده د میلې په واسطه دغه ګرده تر تلاموسه پر چش کیږي رسیږي. یا هم کم حشرات حیوانات چې موږ وایو هغه چې شي دي د بساک برخه چې ده هغه په میلې پورې تړلې ده او کم حشرات او نبات د حیوانات چې دي الوتونکي مرغان چې دي هغه دغه ګرده د کمې برخې څخه اخلي د دغه بساک د برخې څخه چې کله وچوي اخلي. اوس نو د تانیس آله څه دنده لري؟ تانیس آله چې ده هغه د ښځینه برخې ده مؤنثه برخې ده چې په دې برخه کې موږ وایو درې برخې وجود لري چې هغه درې برخې چې دي د سټایل برخه ده د سټیګما پورتنی برخه ده او تخمدانی دي. د سټیګما برخه چې ده هغه سرشناکه جوړښت لري چې کله ګرده هغه الوتونکي مرغان یا حشرات تر دې پورې راوسي په دې باندې مشلي. کله چې هغه هلته وده وکړي بیا د سټایل یا غړي په واسطه چې هغه د تخمدان سره نښلیدلی دی تخمدان ته ګرده رسوي. تخمدان ته چې کله ګرده ورسېدل هلته القا صورت نیسي او د وخت په تېرېدو سره هغه په میوه باندې بدلیږي. ورپسې راځو میوه. موږ وایو چې میوه چې ده هغه د تخمې هغه نهایي حد ته رسېدل دي یعنې تخمه چې کله پخه سي هغه په میوه باندې بدلیږي چې ځینې یې لندې میوې او ځینې یې هم وچې میوې دي. زموږ سو ستاسي درس پر دغه ځای پای ته رسېږي. اخرني برخه کې موږ درې سوالونه لرو د هر وخت په ډول سره. زموږ درې سوالونه عبارت دي له اول سوال په تخمې نباتاتو کې جنسي ډېره څه ډول صورت نیسي. دوهم سوال په سایر البزر نباتاتو کې ډیرښت واضح کړي. دریم سوال د ګل پرخې سودی واضح کړي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې به ټول جوړ اوسئ. په دې سفر کې کومه د حیواناتو د لبندۍ را شروع کړې و او په هغه کې مو ډیر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د حیواناتو ځینې نور فایلمونه هم د هغو درسو په ادامه زده کوو. زموږ اووم لوست به د 23 صفحې څخه تر 55 صفحې پورې دوام وکړي. تاسو لومړی د کړي لرونکو چنجانو فایلم ته لکه څنګه چې د نامه څخه واضح معلومیږي چې کړي لرونکي چنجان یا هم بند لرونکي چنجان چې د دوی جوړښت له کړیو بندونو څخه جوړ سوی دي. د دوی ځینې چنجان چې دي هغه په سمندرونو کې او ځینې یې په نمناکو ساحو کې ژوند کوي، چې ښه مثالونه یې د ځمکې چنجې او ژواره ده او همداسې ډېر نور ډولونه لري. د ځمکې چنجې چې دی هغه خپل پوست چې دی په نمناکو خاورو کې ژوند کوي او دوی جوړښت یا پوستکی چې دی هغه خپل هم نجن دی چې د دغه پوټکي په واسطه دی چې کوي تنفس کوي. دوی چې دی دغه خاوره سوری کوي او د خاورې داخل ځي هلته خپل ژوند ته ادامه ورکوي، چې وروسته بیا د شپې د خوا د خوړو د پیدا کولو لپاره دا خاورې څخه راوځي د تغذیې لپاره، بیا د پاڼې د خاورې سره یو ځای خوري. کله چې پاڼه وخوړله د خاورې ذرات بیرته د خولې څخه راباسي، چې د دې په جریان کې دوی خاوره اړي وړه اړي چې دا د ځمکې د کرنیزو محصولاتو د ښه ودې کولو لپاره ډېره ګټه لري او مفید تمامیږي. ورپسې ژوره وایي، دا چې دی موږ وایو چې په سمندرونو کې ژوند کوي، په سمندري ساحو کې ژوند کوي یا په اوبو کې ژوند کوي او خپل تغذیه د مایاتو او د نور حیواناتو له وینې څخه لاسته راوړي. او بل موږ وایو دغه حیوانات چې دي د حیوانات پوټکي سری کوي او د هغوی وینه زبیشي، چې باید موږ کله چې ولاړې اوبه اوسي د هغو د څښلو په وخت کې ډېر احتیاط وکړو او همدارنګه د تاوانونو سره سره په اوس وختو کې په طبابت کې ورڅخه د جراحي او تب شوي ځایونو د وینې جریان د ښه کېدو لپاره ورڅخه ډېره استفاده کېږي. دغه رقم ډېر نور چنجان چې هغه په غذایي زنځیر کې هم چیکیي برخه اخلي. ورپسې راځو د پاستا بدنو فایلم وایي. د پاستا بدنو فایلم کې چې دی ډېرې مختلفې نوې شامل دي لکه سنیل یا حلزون، اکټوپس او صدف. دا ټول چې دی د پاستا بدنو په جمله کې راځي. دوی چې دی خپل په جوړښت کې سترګې، پښې او ګیډه لري. د ګیډې په برخه کې موږ وایو د دوی د بدن داخلي غړي وجود لري او د دوی ټوله جوړښت دی د یو نازک پوښ په واسطه پوښل شوی او دوی د عضلاتي پښو په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. بل موږ وایو د دوی خارجي برخه چې د احاکي پوښ په واسطه پوښل سوې ده چې د دوی نره بدن د خارجي صدماتو څخه ساتي. او بل موږ وایو د دې ځینې چې دي هغه د پوټکي په واسطه، ځینې د برانشونو په واسطه او ځینې د سږو په واسطه خپل تنفس کوي. بل موږ وایو د دوی ځینې چې دي ګټور لکه څنګه چې نور ژوندي موجودات مو هم ویل چې په هغو کې هم ګټور او هم زیانمن وجود درلودل. دوی هم ځینې چې دي ګټور لکه مثال ځینې چې موږ مثال په زینتي شیانو کې ورڅخه استفاده کو لکه صدف، چې د هغې داخل چې کله شګې ولاړ سي هغه په مرغلره باندې بدلېږي، چې مرغلر څخه په ډېرو هیوادونو کې استفاده کیږي. د زینتي شیانو په همدارنګه په نورو برخو کې ورڅخه استفاده کوي. او پاتې ځینې چې بي دي هغه زیانمن دي لکه ښه مثال موږ د حلزون د ورکولای سو چې هغه د سابه او واښه خوري، چې دا په اقتصاد کې یا په کرنیزو محصولاتو کې یو افت په ډول سره دي. ورپسې راځو د بند لرونکو پښو مثال، هغه موجودات چې بند لرونکي اوسي هغه فایلم وایي. دغو حیواناتو ته مفصله حیوانات هم ویلی سو، چې دغه فایلم کې چې دی څو ټولګې، چې هغه مثال موږ د انکبوتیا ټولګې ویلی سو، د زیشپوت ټوکو ټولګې دي، حشراتي او زرپشي دي، چې دا ټوله ټولګې په دغه فایلم کې شامل دي. مثالونه لکه ملخ، پتنګ، لړام، سپژه، دا ټوله چې دي موږ د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو په ډله کې شامل دي. ورپسې راځو د دوی ټولو جوړښتونه چې دي موږ وایو د اسکلیټي برخه چې ده د کیټین په واسطه له مادې څخه چې سوې ده جوړه سوې ده. ملخ لکه څرنګه چې موږ پوهیږو د دې پښې چې دي بند لرونکي دي، ګېډه لري، د ګېډې په برخه کې سوري لري چې د هغه په واسطه دوی تنفس کوي، او په سر کې حسي غړي یعنی ښکرونه او سترګې وجود لري، او د ګېډې په پورتنۍ برخه کې هم وزرونه وجود لري. بل موږ وایو دغه بند لرونکي پښې فایلم چې دی ځینې چې دی دوی چې دی ټوله د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته غوړي، چې دغه د شکل تغیر د استحالې یا هم میتامورفیزس په نامه سره یادیږي. په دې کې چې دی خپل استحاله په دوه ډول ده، چې یو مکمل استحاله سره او بل نه مکمل استحاله لري. مکمل استحاله چې ده په هغه کې موږ وای هګۍ، بتیتا یا لاروا، شفیره او بالغ ټوله دغه کم څلور مرحلې چې دي وجود پکې لري. لکه مثال موږ پتنګ په نظر کې نیولی سو چې په هغه کې دا څلور سره مرحلې سرته رسیږي او بالاخره یو پتنګ ځینې جوړیږي، مګر ملخ چې دی هغه نامکمله استحاله لري. یعنی دوی چې اول چې کله رامنځته سي چیچی یا هم هغی چې کله رامنځته هغه کوچنی مګر شکل یې د بالغ ملخ په ډول سری، چې د هغه نیمف چې کوچنی چې دی هغه د نیمف په نامه سره یادیږي. بل موږ وایو دغه کم مفصله حیوانات چې دي په غذایي زنځیر کې هم برخه اخلي، همدارنګه په ګردشیندنه کې هم په زیاته ډول سره دوی برخه اخلي، چې د ګردې د شیندلو دپاره د نباتاتو د یوې برخې او بل برخې ته مرسته کوي. او موږ وایو غذایي زنځیر کې څنګه چې دوی د نورو دپاره هم چې دي د خوړو په ډول سره استفاده کیږي. ورپسې راځو زموږ بله موضوع چې ده هغه د اغزي پوټکو فایلم دی. اغزي پوټکو فایلم چې دی دا حیوانات موږ په سمندرونو کې پیدا کولای سو، او د دوی بدن چې دی لکه د نامه څخه چې معلومیږي تیرو څوکو یا اغزو په واسطه چې سوی دی پوښل سوی دی، چې په هغه کې موږ مثالونه د سمندري ستورو او سمندري بادرنګ دور کولای سو. سمندري ستوري چې دي دوی غوښه خوړونکي دي، یعنی د نورو حیواناتو څخه د خپل تغذیې لپاره استفاده کوي. او بل موږ وایو چې دا سمندري ستوري چې دي هغه پنځه پښې لري. ورپسې راځو موږ او تاسو شمزې لرونکي حیوانات پیژنو. شمزې لرونکي حیوانات لکه څرنګه چې موږ په سر کې هم ویلي وو چې د موږ اته فایلم چې وه هغه بې شمزې، او یو فایلم د کارناتار ده چې وه هغه شمزې لرونکي حیواناتو په لیست کې راتله. شمزې لرونکي حیوانات چې دي داخلي سکلیټ لري او عصبي سیستم چې دی هغه د ټیوب ته ورته جوړښت لري، چې د ملا تر تیر پر چې لري امتداد یا غځېدل لري. بل موږ وایو په شمزې لرونکي حیواناتو یا هم په ټولو حیواناتو کې چې دي دوه ډوله وجود لري، یو چې دي توده وینه لرونکي دي، یو سړه وینه لرونکي دي. اوس نو توده وینه لرونکي او سړه وینه لرونکي څخه مطلب څه شي؟ توده وینه لرونکي حیوانات چې دي دوی د اقلیم په تغییر سره د دوی مثال ځای ته تغییر نه ورکوي، یا دوی هغه رقم نه دي چې مثال په هغه اقلیم کې بیا ژوند ونس کولی. د دوی داخلي سیستم داسې جوړ شوی دی چې خپل په ځان کې ګرمي او د مثال د نورو کیمیاوي تعاملاتو دپاره دوی خپل په ځان کې هغه تودوخه لري. او پات سړه وینه لرونکي چې په هغه کې موږ کبان شمیرلی سو، همدارنګه ځینې سرشیدونکي دا خزندگان یادولی سو چې هغوی په سړه وینه کې شمیرل کیږي، چې د مثال د ګرمي په موسم کې دوی راښکاره د ځینې خزندگان چې دي د ګرمي په موسم کې ښکاره کیږي، د هغه په هغه وخت کې خپل ځان لپاره خواړه چمتو کوي. وروسته چې کله د ژمي موسم راځي په هغه وخت کې بیا دوی خپل په کورونو باندې ننوځي او د کومو غذایي موادو چې دوی راټول کړي وو د هغه څخه استفاده کوي. بل موږ وایو چې شمزې لرونکي نباتات بل نورې کومې ځانګړتیاوې لري. شمزې لرونکي چې دي هغه د وینې تړلی دوران لري، یعنی د دوی په داخل کې چې کوم رګونه دي د هغو په واسطه د وینې جریان صورت نیسي. د مثال د بدن ټولو اعضاو ته وینه رسیږي د رګونو په واسطه. او بل موږ وایو شمزې لرونکي نباتات زړه چې دي ځینې دوه، ځینې درې او یا هم څلور جوفه لري. ورپسې راځو زموږ بل برخه چې د کبان دي. کبان پیژنو. موږ وایو چې کبان چې دي هغه دغه کوم تیر فوسیلونه، دغه کوم فوسیلونه چې پاتې شوي دي یا پاتې شونې چې دي، هغه موږ ته دا ښیي چې کبان چې دي لومړني شمزې لرونکي حیواناتو په ډله کې راځي. او دوی چې دي د رنګ او اندازې او څیرې له مخې یو د بل سره ډېر توپیرونه لري. موږ وایو دغه کم کبان چې دي موږ او تاسو په دې باندې ټوله پوهیږو چې دوی ذاتي لامبو وهونکي دي. ټوله کبان ذاتي لامبو وهونکي دي، او د دوی کم جوړښت دی، د دوی غړي چې دي د بدن ده هغه د لامبو وهلو دپاره څه کوي ورسره مرسته کوي. لکه مثال شاپرونه موږ ویلی سو چې هغه د نباتاتو د مخ ته تګ، د دریدلو او د بدن د موازنې د ساتلو لپاره، همدارنګه د حرکت لپاره ورڅخه ګټه اخلي. بل نباتات چې دي هغه کبان چې دي هغه خپل په ځان کې چې لري برانشونه لري، چې د برانشونو په واسطه دوی خپل تنفس کوي. د دې برانچونو داسې جوړ شوي دي چې اوبه کې منحل اکسیجن د اوبو څخه جلا کوي او اکسیجن یې د بدن و نورو حجراتو ته لیږدوي. او کم کاربون دای اکساید چې د دې د بدن د حجرو څخه راټولیږي هغه و اوبو ته چی کوي ازادوي. او زیاتره کبان چې دي هغه د هګۍ اچي او د هغه څخه د مسل تولید کوي، یعنی نور ماهیان یا کبان ورڅخه رامنځته کیږي. ورپسې راځو د کبانو ډولونه. کبان چې دي هغه عموما په درو ټولګو ویشل شوي دي، درې کلاسونو باندې ویشل شوي دي چې بې ژامو کبان دي، کرپندوکي لرونکي کبان او هډوکي لرونکي کبان دي. اول بې ژامو کبان پېژنو. بې ژامو کبان لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي دغه کبان چې دي ژامې نه لري او خوله یې ګډ جوړښت لري او بدن چې دي هغه نرم دی. او موږ وایو دغه کم بې ژامو کبان چې دي د دوی سکلیټ چې دي کرپندوکي څخه جوړ شوی دي چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د لمپری او هیکفیش ته ورکولی شو. او پاتې دي نوي دغه کم کبان چې دي دوی شاپرونه هم نه لري. ورپسې راځو کرپندوکي لرونکي کبان یا هم غزجفي کبان. دا کبان چې دي د دې یوازې بیل شارک او ری د دې نور کم ډولونه چې دي هغوی اول کې د غزجف څخه جوړ شوی سکلیټي برخه خو د وخت په تیرېدو غزجف په هډوکي باندې بدلیږي، مګر شارک او ری چې دي د دوی هغه ډولونه دي چې تر همیشه تر پای پورې کرپندوکي جوړښت لري، یعنی په هډوکو باندې د دوی کرپندوکي سکلیټي برخه نه. بل موږ وایو د دې جوړښت دي یا شاوخوا چې د فلسونو په واسطه پوښل شوی ده چې دوی تر ټولو قوي لامبو وهونکو په ډله کې شمیرل کیږي، چې په دې کې چې دي ځینې د هګۍ په واسطه د مسل تولید کوي او ځینې هم بچي زیږوي. ورپسې هډوکي لرونکي کبان وایي چې د نامه څخه واضح معلومیږي چې د دې سکلیټ چې دي هغه د څه څخه جوړ شوی دی، د هډوکو څخه جوړ شوی دی، چې په دې کې ښه مثالونه موږ د زرین یا طلایي کب دور کولی سو، شیرماهي یا مرما او بل مرماهي، دا غ رقم خال لرونکي کب، دا ټول چې دي د هډوکو لرونکو کبانو له ډلې څخه دي چې د دې څخه د غذایی موادو په ډول انسانان ورڅخه ډېره استفاده کوي. دا وز موږ او ستاسي د نن ورځې موضوع. زه هیله لرم چې د موضوع څخه مو استفاده کړی اوسي او په ټولو موضوعات مخبل ځان سره نوٹ کړی وي سر په خلاص کړی. راځو موږ د موضوع اخیرنی برخه ته چې د پښتنو برخه ده. د پښتنو په برخه کې موږ درې سوال لرو، تاسو دغه درې سوالونو ته شغل ونیسئ او نوټ یې کړئ، جوابونه هم لاسته راوړئ. لومړی سوال: پاستا بدن او فایلم واضح کړئ. دویم سوال: میتامورفیسس په څو ډوله ده تشریح یا هم استحاله؟ دریم سوال: کبان په څو ډوله دي، نمانی ولیکئ. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اوزو بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. په دې هیله چې جوړ روغ صحتمند بیاست. شنو غلاست نه هم ټولګي و اوم لوسته. رازو په نن ورځې درس کې موږ او تاسې د هډوکو او عضلاتو سیستمونه پېژنو په دې څپرکي کې. او زموږ د نن ورځې موضوع چې ده هغه د هډوکو اړوند ده. زموږ او ستاسې درس به د 23مې صفحې څخه تر 24مې صفحې پورې دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ او تاسې ډېری کسان دا فکر کوي چې هډوکي چې دي هغه مړه نسجونه لري، خو دا خبره غلطه ده، ځکه چې موږ دغه کوم فعالیتونه چې سرته رسوو یا هم په زموږ په بدن کې چې کوم کرویات د سره کرویات دي، سپین کرویات دي، او همدارنګه دا کوم موضوعات چې موږ په تېرو لوستونو کې وویلم چې دا د وینې اجزاوي چې دي هغه خپل زموږ په د بدن په سکلیټي برخه یا د هډوکو کې چې کېږي جوړېږي. یا کوم فعالیتونه چې مثال موږ د ژامو د عضلو مثال په واسطه د چیکو سرته رسوو، د دې څخه دا معلومیږي چې سکلیټ چې دي هغه مړه نسجونه نه دي. او عموما سکلیټ چې دی تاسې ټولو لیدلی دی چې سره یو جوړښت لري. راځو د دې اړوند نور موضوعاتو باندې سر خلاصوو. سکلیټ چې دی هغه موږ وایو چې زموږ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدلو ځای دی، چې د عضلو د انقباض او انبساط په ترڅ کې چې کېږي حرکت رامنځته کوي. او سکلیټ چې دی هغه موږ وایو د بدن هغه سخت جوړښت دی چې د انسانانو او حیواناتو بدن ته شکل ورکوي. هم دارنګه د شکل ورسکول سره ملاتړ چمتو کوي او مهم داخلي اندامونه چې کوي ساتي. لکه مثال موږ وایو مثال مغز دی چې د سر کوپړې په واسطه، زړه دی چې د سینې قفس په واسطه، دغه رقم سږي دغه برخه په واسطه چې کیږي ساتل کیږي. ارزو موږ وایو خپل سکلیټ چې دی هغه په عمومي ډول په دوو برخو باندې ویشل شوی دی، چې محوري سکلیټ دی او ضمیموي سکلیټ دی. محوري سکلیټ چې دی په هغه کې موږ وایو د سر کوپړه، همدارنګه سینې پنجره او د ملا تیر شامل دي. او ضمیموي سکلیټ چې دی هغه سکلیټ برخې دي چې په محوري سکلیټ باندې نښتي دي. او د ضمیموي سکلیټ هډوکو شمېر چې دی تر محوري سکلیټ تر هډوکو شمېر ډېر دي. چې په دې کې موږ وایو مثال لاسونو پښې اوږو هډوکي چې دي شامل دي. او عموما چې دی موږ وایو ټول انسانان چې دی یو بالغ انسان چې دی هغه تقریبا د 206 هډوکي لري، چې عموما کله چې یو ماشوم پیدا شي په هغه وخت کې د هډوکو شمېر ډېری چې د وخت په تیرېدو سره د هډوکي سره یو ځای کیږي او بالاخره اخر کې 206 هډوکي. لزو د سکلیټ دندو ته سکلیټ چې دی هغه ډېرې مهمې اساسي دندې سرته رسوي چې د هغه څخه لومړی موږ وایو ساتنه. لکه څرنګه چې موږ او تاسې مخکې وویل چې هډوکي چې دی هغه د بدن داخلي اعضاوي داخلي غړي چې دي. لکه مثال موږ وایو چې د سر کوپړه د دماغ چې کوي ساتي، همدارنګه د سینې قفس دی چې هغه زړه کولمې همدارنګه نور اعضاوي چې کوي ساتي، دغه رقم د ملا تیر دی چې هغه چې کوي شوکي نه خاصه، یعنی دوی چې دی دغه کوم برخې چې دي زموږ د بدن دغه اعضاوي چې دي د خارجي صدماتو څخه ساتي. ورپسې زیرمه ده هډوکي چې دي هغه د زیرمي اساسي دنده سرته رسوي. مثال خبرې کوم منرالونه دي، همدارنګه کلسیم دی، دغه څه ډېر نور شیان دي چې موږ او تاسې وایو هغه د سکلیټ په واسطه چې کېږي د هډوکو په واسطه جذبېږي. مثال کلسیم دغه دی، فاسفورس دی، کوم چې کله چې بیا د بدن کوم اعضا ورته ضرورت ولري دوی په هغه وخت کې چې کوي دغه کوم مواد چې دي منرالونه چې دي ورستي. او بل موږ وایو خوځښت چې د مخکې هم موږ وویل چې زموږ بدن چې دی کوم حرکات چې موږ اجرا کوو، کوم مثال ځغستا د خبرې دی یا مثال د یو شی راپورته کو د لاس په واسطه، دا ټول چې دی د عضلاتو د انقباض او انبساط په صورت کې چې د سکلیټ په واسطه سره، که چیرې سکلیټ نه وای نو دا کوم حرکات چې دی موږ په اسانۍ سره سرته نسوای رسولی. همدارنګه بل موږ وایو چې د وینې کرویات جوړول، چې موږ او تاسې په تېرو لوستونو کې هم ویلي وو چې د وینې کرویات دي چې مثال د مویې صفحات دي موږ ویلي وو، دغه دي بل دغه رقم سره کرویات دي، سپین کرویات دي، چې دا د مختلفو هډوکو په مغز کې څه کېدله جوړېدله. نو دوی چې دغه کم کرویات چې دي هغه د مغز په نسجي برخه کې چې مثال د مغز برخه چې ده چې د بون میرو په نامه سره یې دي په هغه ځای کې جوړېږي. ورپسې راځو د هډوکو جوړښت. هډوکي چې دي موږ او تاسې پوهیږو چې دا خپله یو ارتباطي نسج په ډول سره هم دي چې زموږ د بدن د غړو ترمنځ شوکي ارتباط ورکوي، چې په دې کې چې دي د هډوکو حجرې مثال اوستیوبلاست سي چې هغه شامل دي، همدارنګه کاني او عضوي مواد پکښې کې شتون لري. د هډوکو داخلي او خارجي برخه دواړه چې ده هغه د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ له مرکبات څخه چې سوي دي جوړ سوي دي، چې په کوچنیانو کې ډېری وخت موږ وایي د دوی د هډوکو دا نرمښت چې دی نه کوچنیان چې کله پیدا سي تر ډېر وخته موږ وایي د دوی هډوکي چې دي ډېر پاسته او ارتجاعي وي. دا ځکه چې د دوی په د هډوکو په مثال لغه کوم داخلي برخه کاني برخه کې همدارنګه د خارجي چې دی دوی کې د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ شي کمښت دي، چې د خوراک په خوراک تغذیه سره شته تغذیه سره د دې کوم هډوکي چې دی هغه بیرته چکر د وخت په تیرېدو سره خپل هغه نورمال حالت ته راځي. او بل موږ وایو چې هډوکي چې دی په عمومي ډول په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو متراکم هډوکي دی او بل سفنجي هډوکي دي. چې متراکم هډوکي چې د نامه څخه معلومیږي چې د دې کوم حجرات چې دي نسجونه چې دي هغه یو د بل سره ډېر نږدې ډېر په کلک ډول سره پراته، چې دا د متراکم هډوک په نامه سره موږ یادو، چې دوی چې دي د دې کمی حجرې چې دي هغه د یو نری کانال په شاوخوا کې یو ځای سره قرار لري. او سفنج ډوله چې دي هغه به د دې کم حجرې چې دي نسجونه چې دي هغه په غیر منظم ډول سره یو د بسر په ډېر فاصله کې پراته دي، او د دې کم حجرې چې دي په هغو کې ژورتیا هم لیدل کېږي. بل موږ وایو چې د کم د هډوکي د متراکم هډوکي او سفنجي هډوکي چې دي د دوی په داخل کې چې به دي د هډوکو مغز قرار لري، او همدارنګه د وینې رګونه چې دي هغه د دغو هډوکو د پاسه د دوی هغه نری مثال ویشته ډول رګونه چې دي حالت چې لري قرار لري، چې د دې له لارې د وینې انتقال شکر صورت نیسي. ورپسې راځو د هډوکو ډولونه. هډوکي چې دي عموما په دا کوم شمزي لرونکي حیوانات فقاري حیوانات کې چې دي په درې ډوله ویشل شوي دي، چې اوږده هډوکي لنډ هډوکي او پلن هډوکي دي. اوږده هډوکي کې چې دي هغه موږ تاسې وایي مثال د رانه هډوکي دي، د بازو هډوکي دي، او دغه کوم د پښو هډوکي چې دي دا چې کېږي په اوږده هډوکي شمېرلی سو، او دوی چې دي اوږده او نري وي او د بدن د اوږدېدلو او حرکت لپاره چې مهم دنده سرته رسي. ورپسې لنډ هډوکي چې دي دوی تقریبا مربعي یا مستطیلي بڼه لري، او په مفصلونو یا هم انیتاف کې چې کېږي چمتو کوي دغه برخې چې دي. او مثال شو مثالونه یې موږ د لاسو د ګوتو هډوکي ورکولی سو، همدارنګه د پښو د ګوتو هډوکي ورکولی سو. او ورپسې بل چې پلن هډوکي دي هغه موږ او تاسې وایو چې دی نری پلن او سپک وي، او دا د مهمو اندامونو ساتنې او د عضلاتو د تړاو لپاره کاریږي، چې په هغه کې موږ او تاسې مثال د کوپرې هډوکي چې مخکې مهم وویله، د سینې هډوکي دي، د ورانه یا اوژې هډوکي دي، او د سینې پنجره پکښې کې شمېرلی سو. ورپسې راځو کرپندوکي موږ وایو. کرپندوکي چې دی هغه هډوکي دي چې ځانګړې منظمه بڼه نه لري، او نور هډوکي په سیر په اوږده لنډ یا پلن ډله کې شاملېدلی نسي. او موږ وایو چې دا هډوکي د بدن ځانګړو برخو لکه د ملا مثال ملاتړ شکل او ساتنه چې کوي برابروي، او دوی چې دي نسبت و سکلیټي برخې ته نرم دي، او په پرته له دوی چې د کږېدو وړتیا هم چې د پکشي کې لیدل کېږي. او اول پسې راځو بندونه. بندونه چې دي دا د سکلیټي سکلیټ چې دي هغه کمزوره برخه ده چې باید د دې څخه په ډېره زیات شجاو سره ساتنه وسی، مطلب ساتنه ډېره لازمی ده، او دوی چې دي په حرکت او خوځښت کې ورسخه مثال ډېر ګټه اخیستل کېږي. چې خپل بندونه موږ په درې ډوله ویشو چې نه شوریدونکي، نیمه شوریدونکي او شوریدونکي. نه شوریدونکي چې دي هغه موږ چې مثال یعنی هیڅ ډول سره دي چې کوي حرکت نه کوي، یعنی ډېر حرکت نه پکښې کې لیدل کېږي، خوځش نه پکښې لیدل کېږي، او د دوی چې دي په هډوکي په ډېر نشت دي ډول سره پراته دي، لکه د سر کاسه ده، همدارنګه د حوصلې هډوکي چې دي چې د شا د هډوکي سره په کلک ډول سره پراته دي. او بل چې دي نیمه شوریدونکي دي، دا به هغه دي چې تقریبا نه مثال موږ په شوریدونکي حسابلی سو او نه هم نه شوریدون، یعنی دوی یو څه لږ حرکتونه سرته رسولی سي. مثال لکه د چچر د هډوکي سره د پښتۍ د نښلېدو ځای دی، او دا رقم نور مثالونه هم چې کولی سو، مثال د فقراتو بندونه دي او د سینې او غضروف بندونه دي چې پکښې کې شمېرلی سو. او ورپسې شوریدونکي دي. شوریدونکي چې دي دا هغه بدن دي چې د زموږ بدن کم آزاد حرکتونه چې سر ته رسي هغه کې ټول شي وجود لري، شوریدونکي بندونه وجود لري. لکه مثال شمسالونه موږ کولای شو زموږ د لاسو پښو بندونه دي چې دوی موږ په اسانۍ سره کولای شو چې شي ورکو حرکت ورکو. مثال دغه رقم د زنګنو بندې، د څنګلي بندې، د لاس د ګوتو او د پښو د ګوتو بندونه، همدارنګه د غاړې بند هم پکې شمېرلی شو. موږ وایو شریدونکي بتونه چې دي دا یو قوي ارتباطي نسج لري چې هغه د لیګامنټ په نامه سره یادیږي، چې دغه لیګامنټ چې دی دوی ته څه ورکړی دی، یو سخت جوړښت یې ورکړی دی چې د دې په واسطه دا کوم بندونه چې دي خپل یو د بس سره په اسانۍ نسي کولای چې جلاسي یعنی یو د بس سره په نښتي ډول سره پرته دي. او بل موږ وایو په بندونو کې یو ډول مایع وجود لري چې هغه به د ساینوویل مایع په نامه سره یادیږي، چې دا چې به د هډوکي د مثال د شوېدل چې مثال هډوکي یو د بس سره مثال ښه حرکت وکړي د هغه د پاره وجود لري. او شوریدونکي هډوکي چې دي هغه په ډیر ډولونه ویشل شوی دي چې هغه څخه یو پندسکي یا هم کاسېته ورته بندونه دي او بلې چپرس ډوله بندونه دي. کاسېته ورته بندونه چې دي دا چې دي هر خوا حرکت کولای شي، لکه مثال موږ دورانه هډوکي ور کولای شو په نظر کې نیولای شو، دوی چې دي هم شاته هم مخته کولای شي چې حرکت وکړي. او پاتوسو چپرس ډوله بندونه چې دي د لکه د دروازه چې موږ په نظر کې ونیو، دروازه چې د یوازې یو خواته چې کوي حرکت کوي، چې هغه کې مثال موږ د خپل لاسو ګوتو بندونه په نظر کې نیولسو، موږ د ګوتو بندونه چې دی هغه یوازې یو خواته حرکت کولای شي. او ورپسې راځو اوس نو مصنوعي بندونه وایو. په پخوا وختونو کې چې به کوم کسانو مثال د بندونو مشکلات درلودل یا هم ځینې کوچنیان چې به مورزاده دغه رقم پیدا کېدل چې بندونه به ډېر کمزوره و، حرکت یې نسوی کولی، یا به مثال دا کم دورانه هډوکي چې و هغه به چې و یا به مات سو یا نور پیښې به رامنځته، نو دغه لپاره علاج نو. مګر وروسته چې و د یو اوټوپیتي یو برتانوي جراح و چې دغه په واسطه د اورانه او خسرې لګن لپاره یا لګن خسرې لپاره مصنوعي بند جوړ شو. د چې و دغه کم د دغه بند پورتنی برخه چې و د کاس د بند برخه د پندوسکي برخه چې و هغه د حیاتي فلز او د کاسې برخه چې و د پولی ایتلین پلاستیک څخه جوړ کړل، چې دا چې و د خسرې د لګن سره نشلیدل او انسانان کوس د دې څخه خپل د کم کسان چې مثال نازک هډو کې د لو د حرکت نسوي پر کولای د دې د پاره چې کېدل ډیر ښه فائدہ و. ورپسې راځو صدمې او سکلیټي ناروغي وایو. موږ ډېری وخت کېدای شي چې مثال ځینې ناروغیانې رامنځته شي، ځینې وخت د هډوکو پوکي رامنځته شي، ځینې وخت هډوکي مات شي د یو پیښې په ترڅ کې. نو دغه د مثال دغه ناروغیانې چې دي موږ شکو په دې کې بحث لاندې نیسو. ډېری وخت چې دی د سپین په نامه یو ناجوړې ده چې هغه په هډوکو کې رامنځته کېږي، دا چې کله رامنځته دا مطلب هډوکي دغه کم د پلي یا موږ لیګامنت چې ویلي هغه دغه وخت رامنځته کېږي، دغه لیګامنت چې دی تارونه یو د څخه کاشو خوري، دا د ډیرو بې ځای حرکتو له امله رامنځته کېدلی شي. باید د دې خوداري مثال ډډه وکړل شي. همدارنګ د ځینو ضربو په مقابل کې هم هډوکي ځینې وخت ماتیږي. هډوکي چې کله مات سي په دغه ځای کې وینه ټوله سره راټولیږي، چې موږ باید دا د یو مستقیم مطلب استواره وساتو. ډېری وخت کله چې ډاکټران ته لاړ سو غوښ خان ورکی او یا هم په ګچو کې ورکی تر څو دی چې استواره پاتې سي، چې د وخت په تیرېدو سره کوم وینه چې دغه دلته د حجروي ویش جای کېږي یا کوم مواد په هډوکي ذخیره شوی و هغوی دغه برخه ته ځان رسي، چې په دغه ځای کې کله چې دا ټوله برخه ځانه ورس مواد ځانه ورسې د وخت په تیرېدو سره د هډوکي ماتسه وینه سپېشته چې کیږي د کیږي، چې بیا هغه کوم پرانه وینه چې هغه بیرته چې کیږي ایسته کیږي. همدارنګه ځینې وخت د هډوکو پوکي رامنځته کیږي چې هغه هم کېدلی سي ډېر شو زیانمن اوسي، چې باید د هغه لپاره موږ ښه تغذیه وکړو او د مناسب خوړو څخه استفاده وکړو. ز دا اوس موږ د نن ورځې موضوع موږ اخیرنۍ برخه د پښتنو برخه د درې پښتنې لرو. لومړۍ پښتنه په عمومي توګه هډوکي په څو ډوله ویشل شوي دي واضح کړي، دوهمه پښتنه د هډوکو جوړښت واضح کړي، او درېیمه پښتنه بندونه په څو ډوله دي واضح کړي. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
در روز مجاوتسی رزو در نراغی او وقعی اختصاصی دفاع پیجن و پا تیل وستانو که مجاوتسی میکرو ارگانزمون او پیجندل او سرمو غیر اختصاصی دفاع پیجندل چپا غیر اختصاصی دفاع کی پوستکی او مخاطی غشا شامل با او سرمو در تودوخ درجه او پا جلد کی التحاب رمزدکی در چی مروان در هستامین پا نما در یو دول مواد سخه کی می مواد سخه رمزدکی جه در روز رزو اختصاصی دفاع وی. از موږ درس باید او د شمې صفحې څخه تر دو پنځوسمې صفحې پورې دوام وکړي. اختصاصي دفاع چې ده یا معافیت دی عکس العمل دوی چې دی کله چې میکروب د وینې جریان ته داخل سي په هغه وخت کې اختصاصي دفاع رامنځته کیږي یا هم زموږ د بدن د معافیت سیستم فعاله کیږي، هغه خپل په فعالیت شروع کوي او د میکروبونو سره جنګیږي. چې موږ وایو اختصاصي دفاع چې ده هغه د بدن هغه دفاعي سیستم دی چې په ځانګړي ډول د مشخصو ناروغیو یا بهرنیو موادو چې د انټیجنس په نامه سره یادیږي د هغو په وړاندې عکس العمل ښکاره کوي. دا دفاع چې ده د بدن دویمه کرښه ده او هغه وخت فعاله کیږي کله چې غیر اختصاصي دفاع سیستم د میکروب یا بهرني عامل په مقابل کې مخنیوي کې برابر بریالي نه سي. اختصاصي دفاع چې ده هغه ډېری وخت موږ وایو د دې په اختصاصي دفاع کې یو ډول پروټینونه دي چې د انټي باډي په نامه سره یادیږي چې د بی حجرو په واسطه فعاله کیږي، هغه رامنځته کیږي کله چې وینې جریان ته میکروب داخل سي. د هغو په دغه وخت کې یو څه وخت نیسي تر څو انټي باډیانې جوړې سي د بی حجرو په واسطه. کله چې دوی جوړ سي تر هغه وخته پورې کوم د سپینو کرویاتو د کم ډولونه چې هغوی د دوی سرچشي کوي جګړه کوي. کله چې انټي باډي جوړه سوه د دوی په مقابل کې درېږي او خپل تر حملې لاندې راولي او دوی له منځه. عموما دغه کم دفاعي سیستم یا دا کم انټي باډیانې چې دي دا زموږ معافیت سیستم کې شامل دي. دا د ښه تغذیې ښه غذا اخیستلو دپاره، یعنې کله چې موږ معافیت سیستم قوي کړو هغه په هغه صورت کې چې ښه تغذیه ولرو دغه انټي باډیانې خپل فعالیت په ښه ډول سره مخته وړي. مثال د خبرې دغه انټي باډیانې چې دي د ریزش ته که چېرې موږ په نظر کې ونیسو دي د ریزش انټي باډیانې چې دي هغه مطلب د لږ وخت لپاره وي، ځینې چې دي هغه دوامداره حتی تر عمر تر پایه پورې پاتې کیږي. لکه دغه دي د ځینې د شری په مقابل کې چې انټي باډي جوړیږي، یعنې په یو وار شری ونیسي که دغه څخه ځان راویستي بیا دغه انټي باډیان د بدن په بدن کې د عمر تر پایه پورې وجود لري کله چې جوړې سي. او انټي باډیانې چې دي هغه هر یو خپل مشخص میکروب د پاره جوړیږي، یعنی کچیر انټي باډي د وایرس په مقابل کې د کورونا وایرس په مقابل کې جوړ شي هغه انټي باډي به د بل وایرس په مقابل کې نسی درېدلی، یعنی د هغوی مطابق انټي باډي جوړیږي او د هغو سره بیا پر هغوی باندې حمله کوي او د هغو سره جنګیږي. ورپسې راځو واکسین پیژنو. واکسین چې دی هغه مثال موږ وایو د کم ناروغیان دپاره د هغو دپاره د وقایې او درملنې په دواړو ډولو سره موږ استفاده کولی سو. واکسین شده ای هغه ډیر مهم اساسی دندې سرته رسېږي. د مثال په ډول موږ وایو دوی چې دی دفاعي سیستم ته خبر ورکوي، د دوی یاداشت ورته قوي کوي. کله چې دغه کم واکسین یو ناروغ کس ته ورکړل سي خپل واکسین شده هغه د میکروبونو کمزوره سوي مړه سوي یا هم د دوی د برخو څخه یو برخه اخیستل سوي، یا مثال پروټین اخیستل سوي یا آر این ای اخیستل سوي دا غس خط ترتیب سوی. واکسین چې دی اول خو چې کی اول دنده دا ده چې دی انټیجن پنش انټیجن پیژندنه و زموږ د بدن سیستم تور کوي، یعنی زموږ د بدن معافیتي سیستم باندې دا کوم انټیجنونه یا جنبی مواد چې دی وګوري ور باندې پیژني. او بل چې دی مثال دا کوم معافیتي سیستم چې دی یا انټي باډیانې چې دي هغوی چې کوي دی ته مجبوره کوي تر څو د هغه میکروب دپاره یا دغه انټیجن دپاره دغه انټي باډیانې جوړ کړي او د هغو په مقابل کې عکس العمل ښکاره کړي یا د دوی سره مبارزه وکړي. او یو دوی بل اساسي دنده چې سرته رسي هغوی معافیتي سیستم ته یاداشت ورکوي، یا مثال د کوم انټیجن چې دی د هغو شکل په لاس ورکوي چې دوی دغه خصوصیات لري، داسې یو جوړښت لري او د دغو دپاره باید تاسې یو داسې انټي باډي جوړ کړي چې هغه څه ورسره له منځه ولاړ سي. او واکسین چې دی لکسنه چې موږ اوله هغه مختلف ډولونه یې ځنې چې دی هغه کمزور سی وی لکه دا شری دا هغه د هغه کم د شری وایرس چې دی هغه کمزور سی برخه باندې چې کیږي د کمزور سی برخه سره چې کیږي واکسین جوړیږي ځنې به چې د هغه میکروبونو مړه سی برخه خسل کیږي لکه مثال د پولیو د دی د انفلونزا د دی او ځنې به چې هغه د میسنجر ار ان ای چې موږ ول دارین ای او برخه ځنې خسل کیږي چې خپل دی دا میسنجر ار ان ای د پیغام رسولو دنده سره رسی دی چې به دی موږ وایو چې دا د میسنجر ار ان ای برخه ځنې اخلي چې بیا د دې په واسطه د مافیت سیستم ته لاښونه کوي چې داسې یو وایرس دی دا رقم خصوصیت لري دغه جوړښت دی او دغه رقم پروټین پکې کار شوی دی چې په هغه کې موږ د کووید 19 یا هم کرونا وایرس پکې کې یادولای شو او د لومړي ځل لپاره چې وو دا د ایډوارډ جینر لخوا لومړنی واکسین جوړ شوی و چې هغه دغه د چیچک نجوري کسان چې کم لیدل هغوی به ډېری کسان له منځه تلل خپل ژوند ته به دوام نه شوی ورکولی او ځینې چې به ورڅخه وژغورل شول یعنی دغه ناروغي څخه به ژوندي راوتله هغوی چې به و بیا به په هغه ناروغي ناخته کېدل نو بیا دغه ایډوارډ جن د دغه خبرې څخه په استفاده د میکروب ضعیفه سوې دغه برخه واخیستله او د هغه دپاره د لومړي ځل لپاره واکسین جوړ کړي او دغه واکسین چې دی دا هم ځینې چې دی مثال موږ وایو د عمر تر پایه پورې د دوام کوي یعنی ضرورت نشته چې هر پلا واخیستل شي او د کوم ماشومان چې د هغو ماشومان دپاره باید د دوی د کوچنیوال څخه کوم واکسینونه چې ورته ټاکل شوي دي د وقایې په ډول تر څو هغه ناروغي باندې اختن شي باید ورته وایکل شي ځینې ناروغي دي ځینې وایرسونه چې د هغو په مقابل کې واکسینونه جوړ شوي دي خو ځینې تر اوسه پورې هم کار پر جریان لري تر څو چې د دې په مقابل کې واکسین جوړ شي ورپسې د واکسین بعد راځو سرطان ته سرطان چې د تاسو ټولو به د دې نوم اوریدلې اوسې چې څومره یو خطرناک ناجوړي ده او ورڅخه څومره کسان له منځه ځي سرطان موږ وایو چې څه ډول منځ راځي دی چې دی عموما حجرې چې دی هغه خپل په منظم ډول سره تکثر کوي خو کله چې د دې په تکثر کې بې نظمي راسي او دی په داسې تکثر یې ډېر سي چټک سي چې حتی د کنټرول وړ ونه سي دا هغه څخه سرطان رامنځته کیږي سرطان چې دی هغه موږ وایو د وینې جریان او لمفاوي سیستم د بدن نورو برخو ته داخلي او حالته چې کې حياتي فعالیتونه مختل کوي او کله چې موږ ویلي و چې ټي حجرې چې دی هغه د سرطان حجرې چې له منځه وړي تر څو د هغه څخه تومور جوړ نسي خو ځینې وخت ټي حجرې هم نسي کولای چې دی چې کې کنټرول کې او له منځه یوسي چې هغه د ډیرو د سرطان دونه پر مختل شکل اخلي چې انسان د مړینې لامل کیږي د اوس په اوس وختونو کې د ځینو سرطانونو د جراحي عملیات په واسطه د رنګ په واسطه یا هم د کیموتراپی په واسطه د دې علاج کیږي چې هغه مثال لږ کم سرطانونه چې دي وږي چې کیورته د جراحي عملیات لاري د تومور نور تیسته کی او سرطانونه چې خپل مختلف ډولونه لري او د مختلفو د لایل لامل رامنځته کیږي مثال خبرې د صحیح غذایی رژیم نه درلودل یعنی صحیح تغذیه نه کول عام دارنګ د تنباکو د دې شانس استفاده د سږو سرطان رامنځته کوي دغسې ډېر نور ډولونه دي چې هغه له امله سرطان رامنځته کیږي د سرطان چې دی هغه دغه موږ وایو چې محیطي لاملونه هم کیدلی سي د ژوند طرز هم کیدلی سي جینیټیکي عوامل هم کیدلی سي چې جینیټیک له لارې انسان ته او د عمر زیاتوالی هم د سرطان کې شاملېدلی سي کوم کسان چې سرطان لري په هغوی کې مختلف نشي والله يم لیدل کیږي مثال په هغه کسانو کې د وزن په ناڅاپه ډول سره کمښت رامنځته کیږي یعنی وزن یو دم کښته لږیږي همدارنګ د ستړیا او دوامدار ستړیا احساس کوي وسره د بدن په ځینو برخو کې یو ډول تومورونه لیدل کیږي غټې ډول جوړښتونه لیدل کیږي همدارنګه دغه کسان چې اواز تغیر خوري او ورسره دوامدار ټوخی لري او د پوستکي رنګ هم یو ډول زخمونه او دا رقم جوړښتونه پرمسته کیږي او ډیر چې د هغه د هضمي سیستم ستونزې ورته رامنځته کیږي
د انجنیر په شونځي کې دا ول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې حالات ټول شي سی
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې فزي د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ څه معنی کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راډیو